ناصحة.
د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخیم تاسو ته د 12 بجو په دې خبری غړی کې هرکلی وایم. د 12 څخه تر 2 بجو پورې به تاسو په دې خبری سات کې اورئ چې باجوړ کې د امن کمیټې د غړي په نخښه کېدل، د افغانستان او پاکستان د امنیت د دې هیوادونو سره د چین اړیکې، په خیبر ایجنسی کې د پوز بمباری او ترڅنګ ګڼ نور رپورټونه تاسو ته لرو. په دې غړي کې موږ تاسو ته لکه څنګه چې معلومه ده مطبوعاتي کتنې او مرکې هم درورو. خاول به منور شاه تاسو ته خبرونه وایي.
د خبرونو سرټکی په باجوړ ایجنسی کې په بابړه سیمه کې د ځای امن کمیټې یو غړی وژل شوی دی. انټرپول یا نړیوالو پولیسو د کابل بانک په کیس کې د تورنو کسانو د نیولو لپاره هڅې شروع کړې دي. امریکا د ترکی د هغه فیصلې ستاینه کړې چې پکې عراقي کردانو ته د ترکی د لارې شام ته د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف د جنګېدلو لپاره د تللو اجازه ورکړې شوې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د باجوړ ایجنسی په بابړه سیمه کې د ځای امن کمیټې یو غړی وژل شوی. پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار شوی دغه راکټي برید د ډیورن کرخې له پورې غاړه کونړ نه وسلوالو کړی دی. پرون هم چارواکو ویلي وو چې باجوړ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د اف سي ځواک درې اهلکار ټپیان شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویاند شاهد الله شاهد دغه عملې ذمواري منلې ده. پاکستان تور لګوي چې د پاکستاني طالبانو په نږدې باجوړ او نورو سیمو کې د حملو وروسته واپس کونړ ته ځي او پټیږي، خو افغانستان دا تورونه بې بنیاده بولي او په پاکستاني پوز تور لګوي چې په راکټي بریدونو کې د ولسی خلکو کورونه په نخښه کوي. د افغانستان، پاکستان او چین د چارواکو کارپوهانو ترمنځ په اسلام آباد کې دوه ورځنۍ غونډه بیګام خام سرته ورسېده چې پکې د افغانستان او سیمې د امن ترڅنګ په یو شمېر باندې خبرې وشوې. په دې غونډه کې د افغانستان لاړخه وفد کې شامل غیرت بهیر مشال ریډیو ته وویل سیمه ییزې مسلې یوازې د سیمې هیوادونه حل کولی شي.
یو کریټیو انوالومنت پالیسی اختیار یوازې نان انټرفیرنس کافی نه ده. دا د چین په ګټم ده، دا د پاکستان په ګټم ده، دا د افغانستان په ګټم ده. د دې منطقې د مشکلاتو د حل لپاره نه امریکا الټرنیټیو ده، نه غرب الټرنیټیو ده، او نه هم روسان. د دې منطقې مشکلات د خپل د دې منطقې ملکونو ترمنځ ډیر حد پورې حل کېدای شي.
د غونډې ګډونوال په دې متفق شو چې په خپلو هیوادونو کې به د سیمه ییز امن لپاره د قانون سازۍ کولو په لړ کې په خپلو حکومتونو ټینګار کوي. پاکستان وایي د ایران سره د خپل منځي پولې د امنیت ټینګولو لپاره په رابطه کې دی. دا خبره د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم میاں نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته د وینا په وخت وکړه. نوموړي ویل د ایران سره په پولې ټینګ حفاظتي ګامونه پورته کړي او خپل خاوره به د هیڅ بل یو هیواد خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت تهران کې د پاکستان سفیر ورغوخته او د ایران سیستان بلوچستان صوبې ته یې د ترهګرو او وسلوالو یاغیانو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه ترې کړې. او د دې نه یوه ورځ وړاندې په همدې تړاو پاکستان اسلام آباد کې د ایرانی سفیر نه په دې اړه وضاحت غوښته وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. انټرپول یا نړیوالو پولیسو د کابل بانک په کیس کې د تورنو کسانو د نیولو هڅه شروع کړې دي. د افغانستان د انټرپول د څانګې د پولیسو مشر جنرال سید افندی نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په 190 هیوادونو کې د دغو کسانو د نیولو حکم جاری کړی دی. نوموړي زیاته کړه د وای د افغانستان ټولو هوایي میدانونو کې دفترونه لرو چې موږ ورته د دې کسانو د نیولو حکم ورکړی. همداراز د 190 ملکونو سره مخابري کړي دوی چې هر ځای ته لاړ شي په هر هوایي میدان چې ښکته شي نیول کیږي او موږ به ترې خبر کولای شو. د یادونې وړ ده چې د کابل بانک په کیس کې ټول 21 کسان تورن دي، خو تر دې دمه یوازې 1 کسان نیول شوی او ویل کیږي چې نور 14 کسان د افغانستان نه بهر وتلي دي. امریکا د ترکی د هغه فیصله ستاینه کړې چې پکې د هواد د کوبانی خار د دفاع لپاره عراقی کوردانو ته شام ته د تللو لپاره د لار ورکولو اجازه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په کلابند شوی کوبانی خار کې جګړه روانه ده او د دې خار کورد دفاع کوونکي د تیرې سباندې یوې میاشتې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د حملو سره مخامخ دي. د ترکی د خارجه چارو وزیر مولود چاووس اوغلو دغه فیصله پرون په انقره کې اعلان کړه. هلته د امریکا د خارجه چارو وزارت مرستیالې ویاندې ماری هارپ پرون ویل چې هوادیه د ترکی د وزارت خارجه د بیان هرکلی کوي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی تهران ته رسیدلی دی. د وزیر اعظم په حیثیت د نوموړي ایران ته دا اولنې سفر دی. د عراق سرکاري ټلویزیون ویلي دی چې العبادی بیګا د شپې ایران ته ورسید او هلته به د صدر حسن روحاني په شمول د ایراني چارواکو سره د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې خلاف د روان جګړې په اړه خبرې اترې کوي. د روان میاشتې په 19 نیټه د وزیر اعظم العبادی دفتر ویلي وو چې ایران ته د نوموړي دغه سفر د هغه حسو برخه ده په کومو کې چې د وسلوالې ډلې خلاف جنگ کې د عراق د مرستې لپاره د سیمې او نړۍ قوتونه را یو ځای کول شي. او ورسته خبردا چې د اټمی معاملو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې IAEA مشر یوکیا امانو ویلي ایران ته د خپل اټمی پروګرام د رونوالي په حق له هغه ټول ګامونه لا هم پورته کول پاتې دي کوم ته چې د اگست تر اخیره عملی کولو ته د هیواد رضا شوی وو. نو موري تجویز ورکړی چې کېدای شي د ایران اټمی پروګرام تر ولسی خیر خیګړې محدود نه وي. یوکیا امانو پرون په ویانا کې ویل که څه هم ایران زیاتره هغه شرایط عملی کړي چې د تیر کال په لوزنامه کې منلي وو، خو بیا هم IAEA دا نتیجه نشي اخس کولای چې ګنې په ایران کې ټول اټمی مواد د پر امنه مقاصد لپاره دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدو. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. خبرونه مول منور شاد څخه اوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. بجول کې د امن کمیټې یو غړی وجل شوی. یو ځایي قومي مشر وای
تاسې نه کېږي چې قوم په یو اواز په یو چغه په یو غږ را پاتې خو کله کو جرګو مشورو ته شو نو جرګو مشورو خلک موږ تاسو نه خلکو ته خطر کړو نو دواړه طرف ته په پښتنو په خاوره باندې نشي نقصان ټول زمونږ دی. هغه څه ته موږ پښتون دی، دغه څه ته موږ پښتون دی.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې افغانستان سره به د امن پر ځای کول لپاره هر قسمه مرستې کوي، خو یو چړون کې وای
د افغانستان خلک نور د پاکستانی چارواکو په خبرو باندې کاملا بې اعتماده شوي دي. د پاکستان خارجي سیاست ISI ټاکي، د پاکستان پوځ ټاکي. سرتاج عزیز دومره صلاحیت نه لري چې هغه یو وعده وکړي او په ځای عمل وکړي.
مومندو او باجوړ کې څمو دوړاندې د وسلوالو په لاس روان شو. دو ډیګری کالجونو زده کوونکو او داغوی د درسي حال پاړه هم درته لرو. او دا به هم وري چې افغانستان کې طالبان خپل مالی ذریعہ له کومه ځایه جوړي
مخدره مواد دې دغه ترانسپورت کارې شروع کړې. هر پروژه چې په سیمه کې عملي شوی دی باید لس فیصده طالبانو ته د دې ټاکس په نامه باندې د پیسې ورکول شي.
نورګن ریپورتونه هم د دې خبري غړې برخه دي. مو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او لومبي ریپورت ورزو. باجوړ کې پولیټیکل انتظامی دا وکړي چې پر ډیورنډ کرخه د افغانستان د کونړ لخوا د وسلوالو په یو راکټي برید کې د یو ځایي امن کمیټې یو غړی وجل شوی دی. پرون هم باجوړ کې د دریو اف سی اهلکارانو د زخمی کېدو خبر ورکړل شوی و. پاکستان تور لګی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال له کونړ پور دوی بریدونه کوي، خو افغانستان دا تورونه ردی او وایي چې پاکستانی پوځیان په کونړ او نورستان کې په خپلو راکټونو سره ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اړي. شنواز ترکزی په دې حق له نور تفصیل درته وایي.
د پولیټیکل انتظامیه باجوړ ایجنسی د کنټرول د دفتر لخوا مشال ریډیو ته وویل شو چې نن سهار دغه بریچ شوی چې پکې د چارمغ په پابړه سیمه کې د امن کمیټه یو غړی شیر علی خان په نښه شوی. داسې پیښې د سورو زوره هسې روانې دي چې پکې د امن کمیټو غړي عسکري قوتونه او ولسي وګړي پکې په نښه کیږي. نو د سلارزو د سیمو اوسیدونکي ملک حسین خان سره مې په داسې پیښو د هغه نظر واخیست.
نو بنیادی خبره دا ده چې زما په نظر دې ته دا کاته شي څوک د بل په کور کې ګوتې چخري نو لازم هغه کور خرابېږي. نو اصل دادا جدی تا من پک نظر مان وګورو کم خلق چې دغه خلق شاته ناشته دغه خلق ته جان دلغواړي چې دغه څوک دي پښتون دوستمن خلق دی کو دغه پښتون دشمن خلق دی.
ملک حسین خان زیاته کړه چې د پښتنو په هر کلی کې داسې پیښې کیږي او باید ټول پښتانه دي د دې په ضد پاتسون وکړي.
عالمی دنیا په دې باندې آیا خبر نه ده نن د ایران څخه زمونږ څنګه دي اړیکې هغه هم په موږ باندې شیلنګ وکړو نن د هندوستان څخه زمونږ اړیکې څنګه دي هغه هم په موږ باندې شیلو او څوک په کمري لکه کم چې غریب خلک دي مسکینان دي نو هغه په کمري.
د ډمډول مامون دوه سیدونکې ملک ګلزاده خان مشال لريډیو ته وویل چې هغه یې کو غواړي چې جرګي جوړ کړي نو د جرګو مشران او وو وجل شي.
خبر خو په کډیر شمې جرګي خلکو کړی دي چې امن بسنګ راشي کنه او تاسو نه کیږي چې قوم ته یو اواز په یو چرغه په یو غرا پاتې خو کله په جرګو مشورو ته شو نو جرګو مشورو خلک منو تاسو نه خلکو ته ختم کړو نو دوه نه تر په پښتنو په خاورو باندې نقصان ټول زمنګ دي دا نو خو په تماشګيري سبب ځي امریکا راځي که روس راځي عرب راځي تاجک راځي بل څوک راځي خو هغه ته به پښتون دی دغه ته به پښتون دی.
او یاد دی چې پرون سختي مهال هم د پولیسو انتظامیه باجوړ ایجنسی چارواکو پوینه چې د کونړ لخوا وسلوالو برید کړو چې پکې په غاخې ماموندو کې درې د عسکري قوتونو غړي زخمیان شوي چې دغه پیښې پړه د طالب وسلوالو ویان شاهد الله شاهد په خپل سر منلې و. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې اوریدونکو په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او چین چارواکي او کارپوهان راغون شوي وو او د درې وړو ملکونو ترمن د خو اړیکو اقتصادي ودی او تجارت زیاتېدو ترڅنګ په دوه ورځنۍ غونډه کې د سیمې د امن په اړه خبرې وکړې. برخوالو په افغانستان او پاکستان کې د سولې راتګ د سیمې د ثبات لپاره مهمه باله او هیله یې وښوده چې اسلام آباد او کابل به په خپلو منځونو کې په اخلاص سره د ترهګرۍ خلاف مبارزه وکړي. ریاض موساخیل پی رپورټ لري.
اسلام آباد کې د اتوار په ورځ شروع شوی دوه ورځنی سیمینار د ګل په ورځ ماخام پای ته ورسېدو. سیمینار کې د پاکستان، افغانستان او چین فکری سرچینو ګډون وکړو چې دا شان د افغانستان د امن، ترقی او خوشحالۍ لپاره په مختلفو تجویزونو غور وکړي شي. د افغانستان لخوا پلاوی کې د نورو ترڅنګ خیرت بهیر هم ګډون درلود چا چې مشال ریډیو ته وویل د افغانستان د امن او سوکالۍ کنجي د سیمې ملکونو سره ده. د زیاتوي
یو کریټیو انوالومنت پالیسی اختیار یوازې نان انټرفیرنس کافی نه ده. دا د چین په ګټم ده، دا د پاکستان په ګټم ده، دا د افغانستان په ګټم ده. د دې منطقې د مشکلاتو د حل لپاره نه امریکا الټرنیټیو ده، نه غرب الټرنیټیو ده او نه هم روسان. د دې منطقې مشکلات د خپل د دې منطقې ملکونو ترمنځ ډیر هدف پورې حل کېدای شي.
همداراز د پاکستان، افغانستان د چارو ماهر او کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن چې مشال ریډیو د سیمې امنیت او ترقی کې د چین د کردار او د دې د ضرورت او اهمیت په لته پوسکون دوه
خالی په لوګر کې په عینک کې 3.2 بلین ډالر کانټراکټ دغه ریسه ده د کاپر ماینز د چین د ریل وی سټیکس دی مشين په دې کې ډېر لوی رول ادا کولی شي. خو پاکستان ته هم پکار دي چې خپل قبضه له صحیح کړي او په ځای دي چې یو کس مرسته یا د یو پټي مرسته داخل دا خبرې پری دي او د افغانستان د خلکو مرسته وکړي د امن مرسته وکړي.
خو د سیمایزو چارو یو بل کارپو او لیکوال امتیاز ګل بیا مشال ریډیو ته وې تر سوچ د ترهګری بنیادی وجه نبی ختمی شوی تر هغه سیمه کې امن راتلل ګران دی. د زیاتوی
بد امنی لري کولو کار په ځما خیال چې افغانستان او پاکستان پورې تړلی دی چې هغه تر کومه پورې کولو تر منځ خبرې اترې نه کی او کم چې دا ټروریزم وجه جوړ شوی دا چې تر هغه وخت پورې چې هغه وجوهات اډریس نشي هغه وخت پورې ډیر ګرانې کا چینوي کا امریکا وی دا زما ګمان نه کوم چې دا امنیتی مسائل چې درسه حل کېدای شي.
د افغانستان مسلې ته چین په کم نظر ګوري او دا به څنګه حل کیږي؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د چین نه راغلی پوهان لی جی ګوانګ وینا وا افغانانو ته د وسلو نه د معاشي مرستو ضرورت دی تی زیاتوي.
افغانستان نه د امریکا او ناتو عسکرو د وتلو وروسته زه هیله من يم چین به پکې یو مهم رول ولوبوي او په هغه کار روان دي. موږ غواړو چې شایرای ریشم جوړ شي او ورسره یو اکنامیک کوریډور هم وي. دا شاند ایران نه گوادر بندرګه او گوادر نه پاکستان، افغانستان، چین او نورو ملکونو ته به د دې ګټه رسي. افغانستان د مسلې حل دا دی چې خلکو ته تعلیم ورکړي شي، صحت ورکړي شي، روزګار ورکړي شي، چې افغانستان معاشي ترقی وکړي. افغانستان عسکر نه غواړي، نه وسله غواړي، دوی لا اقتصادي ترقی پکار ده.
افغانستان نیډ اکنامیک ډیولپمنټ.
دستور کې د ګډونکوونکو وینا وا چې درې وانه ډلې با خپل حکومتونو ټینګار کوي چې دا قسمه تجویزونو ته عملی جامع اغستو د پاره خپل خپل ملکونو کې قانون سازي وکړي چې ورسره په تجویزونو عمل درآمد یقیني شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، که څه هم پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغانستان سره به د ثبات پر ځای کولو او امن راوستلو لپاره له اخلاص ډک ګامونه اخلي، خو افغان چارواکي وایي په کونړ لا هم د پاکستانی پوز راکټونه نه دی ودرېدلي. بلخوا څېړونکي وایي پاکستان کې ولسی حکومت کمزوره دی او پوز دې ته لا تیار نه دی چې افغانستان کې دی د طالبانو د ملاتړ بهرنۍ پالیسي بدل کړي. پاکستان بیا د وسلوالو طالبان سره د مرستې الزامونه په بیلابیلو وختونو کې رد کړی دي. په دې حقله دا رپورټ اورو. تیر ورځ اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ درې اړخیزو خبرو کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنو چارو او قومي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د نوي افغان حکومت سره به د سولې راوستلو لړ کې هر قسمه مرسته کوي. اسلام آباد کې د بهرنو چارو د وزارت په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې سرتاج عزیز ویلي افغانستان ته وروستي سفر او هلته د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره ملاقاتونه ګټور وو او پاکستان به د امنیت او ثبات لړکی اغوی سره پوره پوره مرسته کوي. خو د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی وایي داسې نښې نښانې نشته چې پاکستان د طالبان سره د مرستو په اړه د افغانستان اندېښنو ته په ثبوت ځواب ووایي.
د افغانستان خلک نور د پاکستانی چارواکو په خبرو باندې کاملا بې اعتماده شوي دي. هر وار یوه خبره وکړي د همدغه سرتاج عزیز، همدغه اوسنی حکومت، د ښاغلي کرزي په حکومت کې وار وار همدا خبرې کړي دا تکراري خبرې دي چې نوې خبرې هم لوي او دا سفرونه هم کابل او اسلام آباد کې او بل منځ کې پیښې ډېرې شوي دي. کومه پایله یې نه درلودلې یوه خبره. بله خبره دا ده چې د پاکستان سیاست، خارجي سیاست په تېره بیا د افغانستان او هند په ارتباط ISI ټاکي، د پاکستان پوځ ټاکي. ملکي دغه پاکستان کې دغه سیاست په خصوص د افغانستان په ارتباط نه ټاکي. نو کله چې نه ټاکي، سرتاج عزیز دومره صلاحیت نه ده چې هغه یو وعده وکړي او په هغه عمل وکړي.
په تیرو وختونو کې افغان چارواکو له پاکستان غوښتي وو چې پوز دی د طالبانو د ملاتړ پر ځای هغوی د سولې بهیر سره ملګرتیا ته وهڅي. اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وایي چې پاکستان غواړي پر دوی د خلکو تحفظات او شکونه لري شي.
د خلکو تحفظات خو ډېر زیات دي، هغه لره کول ګران کار دی زر لري. کی خو کدا غوی چې تحفظات دي هغه دا دي چې د پاکستان سرحدات ته د افغانستان نه نقصان نه راورسي. دا والله کېدای شي چې په افغانستان کې امن راشي، خو چې په افغانستان کې امن راځي نو باید چې هغه پاکستان سویل حکومت او فوجي حکومت، یو حکومت دواړه فوج هم د پاکستان د سویل حکومت لاندې دی، چې هغه خپل کنټریبیوشن په هغه کې وکړي او هغه کوي.
د افغانستان د ولسمشر له دفتره د خبرې شوی وی خبر پاڼې تر مخه دوه ورځې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستانی وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره په ملاقات کې ویلي وو چې د سولې راوستو په اړه اوس د عملی کارونو ضرورت دی. د طالبانو د وخت د بهرنو چارو وزیر مولوی وکیل احمد متوکل وایي امریکای سره د افغانستان امنیتی تړون سولې ته د رسیدو په لار کې یو بل خنډ زیات کړی دی. خدا هغه په خبره ک نوې حکومت په اخلاص سره کار وکي نو جګړه ختمې دلې او امن راتللې شي.
ګاونډي دوازو یو د بل سره مصالحه و ده چې یو څلور چې هغه نه سره لري چې هغه د ستراتیژیک تړون امضا کېدل او خامس طالبان اسلامي تحریک هم د کابل حکومت دا دواړه طرفونه دې ته پکار دي چې مرکزی هیئتونه ولري د سولې لپاره د مذاکراتو ټیم ولري چې طبعا د دولتي ټیم لپاره پکار دی چې خپل ولسمشر دې نظارت وکړي او خپل کبیر راځي او سم برازي.
د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې پر افغان طالبانو او حزب اسلامي وسلوالې ډلې غږ کړو چې خپل اختلاف دي د سیاسي لارې حل کړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول مذاکراتو کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15580 15,000 او 1,300 کلو هارت ساوری دلشه.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ، دغه څپو تر څنګ تاسې په مشال ریډیو .com هم همدا اوس زموږ خبرونه اوریدلی شئ. د خبر ایجنسی په تیره او باړه کې په داسې حال کې پوز بمباری رواني ساتلی چې ډېرې کورنۍ پېښور او نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور شوې دي. پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی هیڅ چاته د سیمې د خالی کولو نه دی ویلي او که څوک په خپله وځي نو دا د هغوی خوښه ده. تیره هفته چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې له باړې او تیره 343 کورنۍ وتلی دي. په دې اړه مجید بابر اورو.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتو ادارې د رواني میاشتې په 14 نیټه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د خیبر قبایلي سیمې په لرې پرته سیمه اکاخیلو کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه پوځي عملیات شروع کوي. د دغې خبرې د پخلي په اړه مو چې کله په قومي اسمبلۍ کې غړي حاجي شاجي ګل نه وپوښتل نو هغه وایي
بالکل تغلفان ده. په دې کې خو په ډېر خلکو مرشول ده، څو ورځو نه درو ورځو نه شروع اپریشن صرف دا نه چې کوم میداني علاقه ده دغه نه د 36 ورکړه نور اپریشن شروع دي. خاص کو پتیرا کې اکاخلو په ایریا کې شروع کړه، هغه ته چې کوم په ورونو کې اوچته پوسټونو هغه نیولې او اوس دا لاندې خپلې کاروایانې کوي. او د آرمی خو د دوه میاشتو نه درې برګیډ آرمی راغلی ده باړې ته.
د اکاخلو د سیمې نه د خیبر د عملیاتو له امله بې کوره شوي یو کس محمد ګل مشال ریډیو ته په خپله سیمه کې د روانو حالاتو د سترګو لیدلې حال په دې ټکو بیان کړو.
پاکا خیلو کې لاکړ بابا باندې او شاکالو کې پرا باندې بمباری روانې حکومت طرفانو ځکه هم راځي غم بمباری کوي او هم راځي فوج ولا هم راځي هم را باندې را باندې کوي فایرنګ نو والا خو ټول کا خیل چې عمره علاقه ده په دې باندې روانه بمباری حالانکه تاونی خلک وسم دی او بس را رواني کړي را رواني نه چې بمباری ور باندې کوي هلته غوښته پاتې کېدی نشي. نو
د باړې تحصیل اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې عملیات شروع شوي دي خو دوی تر دا مهال په رسمي توګه د سیمې خلکو ته د خپلو سیمو نه د وتو نه دي ویلي او د ده په خبره که څوک د سیمې نه ووځي هغه به د دغو خلکو ذاتي فعل وي. خو د کامی اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل مشال ریډیو ته د اکاخیلو سیمینا د بې کوره شوو کورنو لپاره د حکومتي انتظاماتو په اړه زیاته کړه
چې کم زما په حلقه په جمروز باندې کم خلک راځي په علي مسجد باندې هلته رجسټریشن کوي او کم چې د تیرا اکاخیلو نه ووځي اوروګزو باندې ناغا په انګو کې کوم کې سره وی او انت اوروګزو کې رجسټریشن کوي.
که څه هم تر دا مهال حکومتي چارواکو نه دي ویلي چې د دې روانو عملیاتو له امله به څومره کورنۍ بې کوره شي، خو دا کاخیلو محمد ګل وایي چې تر دا مهال یو شمیر کورنۍ د سیمې نه په کډه کولو مجبوره شوې دي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیرو.
اوریدونکو د روسیې کې د کنټرول پر کرخه د پاکستان او هندستان د ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي په پیښو کې دواړو خواو ته ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د دې سره سره د کنټرول کرخې نښتو د کشمیر لانجې او د پاکستان د امنیت په اړه هم پوښتنې راپورته کړي. همداراز له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه هم ځینې څېړونکي دا نظر لري چې که هلته امنیت خراب شي نو پر پاکستان به خپل خراب اثرات پرېږدي. پر دې موضوع تفصیل پامیر ساحل څخه اورو.
په دې وروستیو کې د کنټرول پر کرخه د پاکستان او هند ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې وشوې. په دې ډزو کې د کرخې دواړو خواو ته ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته، ولسي وګړي بې کوره شول او مالي تاوانونه وشول. پاکستاني او هندي او نړیوالو رسنیو د نښتو ته په کتو یو ځل بیا د کشمیر د لانجې پر سوله ییز هواري ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پر دواړو هیوادونو غږ وکړ چې خپلې ټولې مسالې دې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. له دې سره سره ځینې نړیوالې رسنۍ لکه نیویارک ټایمز، ډیپلوماټ او ځینې پاکستاني شنونکي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې په افغانستان کې د امنیت په اړه پوښتنې پیدا کوي. ټاکل شوې ده چې د روان کال تر پایه له افغانستانه ټول بهرني جنگي پوځیان وځي. دا په داسې حال کې ده چې د جون له 15 نیټې راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم کوي. د امنیتي چارو ځینې پوهان لکه پروفیسر حسن عسکری رضوی وایي د کنټرول پر کرخې تاوتریخوالی او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د پاکستان د امنیت دوه مسالې روښانوي. دی په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې په خپله یوه لیکنه کې وایي داسې ښکاري چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی حکومت پر پاکستان پوځي فشار زیاتول غواړي او د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان لاسوهنې په جواب کې پاکستان ته سزا ورکول غواړي. کله چې په 2008 زیږیز کال کې د هند په ممبئی کې وسلوال بریدونه شوي ول، نو هغه مهال هند پر پاکستان تور پورې کړی و چې دا وسلوالې ډلې ساتي. د دې له کبله په هند کې ځینو چارواکو په پاکستان کې د سخت دریځو او وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو خبره کړې وه. پاکستان د وسلوالو د ساتلو له توره انکار کړی و. هغه مهال هندي وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ په پاکستان کې د حملو پلان نو عملی کړی، خو حسن عسکری وایي اوس د هند امنیتي اسټابلیشمنت پریکړه کړې ده چې د جمو له سیمې پر پاکستاني اهدافو بریدونه وکړي. د ده په اند دا د پاکستان لومړی لوی امنیتي ننګونه ده چې باید اسلام آباد ورته پام وکړي او د هواري لپاره یې هلې ځلې وکړي. د پوهاند عسکری په اند دویم امنیتي ننګونه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. کله افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هلته وسلوال طالبان پیاوړي شي، نو دا پاکستان ته هم خطر پیښوي او په پاکستان کې وسلوال دې ته هڅوي چې هلته خپل فعالیت زیات کړي. په دې صورت کې د عسکری په اند پاکستان باید نه یوازې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد سم عملیات وکړي، بلکې د افغان ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره هم اړیکې ښه او دوستانه کړي. عسکری زیاتوي اسلام آباد باید په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د پیاوړي کېدو په مخنیوي کې له کابل سره مرسته وکړي چې په دواړو هیوادونو کې د امنیت ټینګښت او ثبات راوستل باوري شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم تاسو له مومندو باجوړ څخه یو رپورټ دراورو. د باجوړ او مومندو دوه ډیګری کالجونو زده کوونکي په نورو متبادلو ځایونو کې سبقونه وای. د دوی د کالجونو ودانۍ سمو د وړاندې وسلوالو په بمونو الوزولې وي. د دې کالج پرنسپلز یا مشرانو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دوی په متبادله درسي ځایونو کې نه یوازې د ټولګیو یا کلاسونو د نشوالي سره مخ دي، بلکې د درسونو د ورکولو لپاره یې استادان هم کم دي. شانواز ترکزی په اړه نور تفصیل لري.
په باجوړ ایجنسی کې سرکاري ډیګري کالج برخه لوزو او په محمود ایجنسی کې ډیګري کالج لکړو چې وسلوالو سلور کال وړاندې ډنګول زده کوونکي دا سات په متبادل یا نږدې سرکاري ودانیو کې زده کړې کوي. د برخه لوزو کالج چې د پاکستان او د افغانستان د پولیس سره نږدې محمود تحصیل کې جوړو د بیا ودانی کار پر روان دي. د یاد کالج د پرنسپل ګل حیدر خان سره مو خبرې کړې دي.
30 جون 2014 کمپلیشن او سپیسیفیک اپریشن زون او د اغه د وجنا اغه کار لګزنداولې کو بیا هم اس پاگے کے کار روان دے او انشاءاللہ تکمیل پا آخری مرحلوں کے دے.
گل حیدر خان ول چې په نوې ودانه یا ټیکنیکل کالج عنایت کلی تا د هغوی زده کوونکو او استادان راغلی دي، نو هغه ځای کې هم ورته مشکلات ور پیښتي.
چرته چې مونږه تا سلو کلاس رومونه راکړی شي، نو دا باقی کلاسونه مونږه اخلو چتونو باندې اخلو یا پلانونو کې اخلو زمونږ سره د وو نوالا ایٹ اے ٹائم د دول سپور کلاسونه ایٹ اے ٹائم لگی چې کله باران وی مطلب بیا خو دا پروسس ډیر زیات متاثر کیږي کله غرنګي ګرمي وی نو علاقان هم سوري ته زور کوي ٹیچر خو سوري ته زور کوي د مشکلات خو ځکه نشته خو به هر صورت آی ڈی پی جی یو قسم لا
نو په یاد کالج کې د استادانو کمی شته او یا نه
چې زمونږ کالج سنگل ٹیچر کالج دی دا هر سبجیکټ د پاره زمونږ سره یو یو لیکچرر دی نو تاسو یقین وکړئ چې هغه ته د درې سو نه واخلا تر دو پورې کس یو یو کس ناست دی
د مومند ایجنسۍ د لکړو سرکاري ډیګري کالج د زده کوونکو شمیر 250 دی او پرنسپل ممتاز خان وای چې د هغوی د استادانو شمیر ډیر کم دی
اسسټنټ پروفیسر پوس خالی دی د لیکچرر پوس سره خالی دی او د پولیټیکل ساينس پوس سره خالی دی ما خپل افسران ته بار بار دا لیکلي دي چې ما ته دا پوسټونه ډک چې زما لکان مطمئن یو خوشحاله او زم خوشحاله
سرکاري ډیګري کالج لکړو چې کله نه الوزول شي نو له هغه ورځ راهسه بند دي او دا سات پکې عسکري قوتونه پراته دي زده کوونکي په سرکاري کالج غلنه کې دا سات زده کړی کوي
چې دلته د اوبو د بجلی غټه مسله ده نو اوبو د کمې دي خو زه کوشش کوم موږ سره پیخه پوره تعاون کوي نو د اوبو دا مسله ان شاء الله
د دواړو کالجونو د پرنسپلانو پوینا چې هغوی خپل ستونزې تعلیمي چارواکو سره شریکې کړې دي او ممکنه ده چې دغه ستونزې ورته هوارې کړي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوریدونکو د لوسنی مې بجې شوې دي منور شانه به د خبرونو لنډی زور
د باجوړ ایجنسی په بابل سیمه کې د ځایی امن کمیټې یو غړی وژل شوی د پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي نن سهار شوې دغه راکټي برید د ډیورن کرخې لا غاړې کونړ نه وسلوالو کړې پاکستان تور لګوي چې د پاکستانی طالبانو په پاکستانی طالبان په نږدې باجوړ او نورو سیمو کې د حملو نه پس کونړ ته تختی او پټیږي خو افغانستان دا تور نه ردوي او بیا وایي چې پاکستانی پوځ په د کرخې پورې غاړه راکټي بریدونو کې د ولسي خلکو کورونه په نښه کوي د افغانستان پاکستان او چین د چارواکو کارپوهانو ترمنځ په اسلام آباد کې دوه ورځې غونډه بیګا ماخام سره ورسېده چې پکې د افغانستان او د سیمې د امن ترڅنګ په یو شمېر معاملو خبرې وشوې د غونډې ګډونوال په دې خبره متفق شو چې سیمېزي مسلې یوازې د دې سیمې هیوادونو حل کولای شي پاکستان وایي د ایران سره د خپل منځي پولې د امنیت ټینګولو لپاره په رابطه ایران سره په رابطه کې ده د خارجه چارو قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم میاں نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلي د ایران سره په سرحد ټینګ حفاظتي ګامونه پورته کړي او دا چې خپل خاورې بعد د هیڅ بل یو هیواد خلاف استعمالې دوته نه پرېږدي انټرپول یا نړیوالو پولیسو د کابل بانک په کیس کې د تورنو کسانو د نیولو هڅه شروع کړي د افغانستان د انټرپول د سانګې د پولیسو مشر وایي دوی په یو سل نوي هوادونو کې د دغو کسانو د نیولو حکم جاری کړی دا کابل بانک په کیس کې ټول 21 کسان تورن دي خو تر اوسه پورې پکې یوازې 9 کسان نیول شوي امریکا د ترکی د هغه فیصله ستاینه کړې چې پکې د هوا د کوبانی خاد دفاع لپاره عراقي کوردارو ته شام ته د تللو لپاره د لار ورکولو اجازه ورکړې ده دا په داسې حال کې ده چې په کلابند شوی کوبانی خار کې جګړه روانه ده د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی تهران ته رسیدلی د وزیر اعظم په حیثیت د نوموړي ایران ته دا ولري سفر ده د عراق سرکاري ټلویزیون ویلي چې علی بادی بیګا د شپې ایران ته ورسیده او هلته به د اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي
له منور شمو د خبرونو لنډیز واره دا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس به اسلام آباد رابیا اکرم خان ورو چې تاسو د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداري غټ کې وای
مشتک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې د ایډي فاونډیشن دفتر نه نامعلوم ملزمان له اړخه 500 کیلوګرام سرزر او کرونه روپۍ تختول یو معمولی پیښه نه ده ادارې وایي انسانیت لپاره کارکونکي عبدالستار ایډي غوندي یو شخصیت لوټول د حکومتي کمزوري او د ناقص انتظامی صورتحال عکاسي کوي ادارې زیاتوي اسن حکومت په غټو غټو جلسو کې خپل سیاسي طاقت خوخای خو په انتظامی توګه د سن صوبې حکومت ناکام شوه دي ادارې لیکي ژوندۍ کمونه د عبدالستار ایډي غوندي د شخصیتو در کوي داغي حفاظت کوي خودرته عبدالستار ایدی غوند شخصیت هم محفوظ نه دي ادارې په وینا عبدالستار ایدی په نړیواله ورورولۍ کې د پاکستان شناخت سرمایه او د پاکستان مثبت علامت دي سن صوبې حکومت له خپل ځمېواري په دې لړکی پوره کول پکار ده او پکار ده چې د پیخي ککړ خلک اونیسی او اغي ته سزا ورکړي اج رسپانه خپل ادارې کلی کې سپریم کورټ د الیکشن کمیشن نه خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخاباتو په اړه یو حتمی رپورت په یو میاشت کې غوښته دي او دا هم ورته ویلي دي چې الیکشن کمیشن دی صوبو سره مشاورت وکړي چې کله پورې صوبې بلدیاتی انتخاباتو له تیاری دي. ادارې وایي خیبر پختونخوا د مخکې نه بلدیاتی انتخاباتو په اړه یو خاکه جوړه کړې ده چې پکې زیات نه زیات اختیارات په اولسي سطح ورکړې شوي دي. ادارې لیکي بلدیاتی ادارو کې کم وسایلو او بیا په ورکړې شوي وسایلو کې لوټ مار د نااهلۍ نتیجه وي. پکار ده چې په دې اړه حکومت کوټل اقدامات پورته کړي او د کتنې نظام مضبوط کړي. ادارې مخکې لیکي چې اوس ضروري ده مقامي ادارې او پوره نظام فعال جوړولو لپاره مؤثر حکمت عملي تیار کړی شي. ادارې اخري کې لیکي منتخب بلدیاتي مشورولې تعلق چې هر کلی سره وي او دا خلک د اولس مسلې هم پیژني او د حکومت د وسایلو ادراک هم لري، نو پکار ده چې د داسې پالیسۍ استعمال وکړی شي د سنه چې مقامي او صوبایي سطح باندې منصوبه بندي په حقایقو مبنی وي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي بلوچستان کې د اتوار په ورځ د پنجاب صوبې اتم مزدوران وجل یوه افسوسناکه پیښه ده. ادارې وایي وژل شوي کسانو د سیراب متاثره علاقو سره تعلق لرلو، دوی بلوچستان ته مزدوری لتلي وو. ادارې زیاتوي بلوچستان کې دا پیښه اول ځل نه شوه، بلکې د دې نه مخکې هم پنجاب او د ملک د نورو برخو هنرمندان او مزدوران په نښه شوي دي. ادارې وړاندې لیکي د دې مزدورانو څه قصور وو، د دې تعلق خو غریبې طبقې سره وو، د دې څه غټې طبقې سره جګړه هم نه وه او نه د سیاسي لوبې برخه وو. ادارې وایي بلوچستان حکومت له به په صوبه کې امن او امان قایمولو لپاره هر ممکنه کوشش کول وي. دا هم پکار ده چې سیاسي ګوندونه او عالمان امن او امان په ځای کولو لپاره د خپل حصې کردار ولوبوي. ادارې اخیره کې لیکي په خاص توګه کمپرس مشرانو له پکار ده چې اغې دې رامخکې شي او بلوچستان کې سرګرم عناصرو خلاف د کاروایي وکړي، څوک چې بېګناه مزدوران او هنرمندان وژني او علاقایي نفرت خپروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. تیره اونۍ په کراچۍ کې د پاکستان پیپلز ګوند یوه جلسه وشوه چې د نورو ترڅنګ د دغه ګوند شریک چیرمین بلاول بوټو زرداری هم ورته وینا وکړه. د پیپلز ګوند دغه جلسې په اړه نیویارک ټایمز لیکلي، په موجوده وخت کې د دغه ګوند ځوان مشر بلاول بوټو زرداری لپاره دا یو ګران کار دی چې د خپل ګوند ټول مشران یو ځای کړي او یوه نوې تګلاره جوړه کړي چې د ولس مرسته ولري. په روانه میاشت کې په ملتان کې په ضمني انتخاباتو کې د پیپلز ګوند امیدوار په دریم نمبر راغی او یو څو زره ووټونه یې ترلاسه کړ. دغه انتخابات هغه آزاد امیدوار وګټل چې د تحریک انصاف مرسته یې لرله. د تحریک انصاف ګوند له خوا له څو مودې راهیسې په اسلام آباد کې د حکومت خلاف مظاهرې روانې دي. دغه ګوند په موجوده حکومت تور لګوي چې په تیرو انتخاباتو کې داندي کړي او د وزیر اعظم نواز شریف ته مستعفی کېدو غوښتنه کوي. تحریک انصاف اوس غواړي په پنجاب صوبه کې زیات خلک خپلو جلسو ته راولي او د حکومت خلاف خپلې مظاهرې پر مخ بوزي. بلخوا پیپلز ګوند هم دا وخت په سیاسي حل ځلې زیاتې کړي. دغه جلسې ته سناسي یو لاکھ خلک راغلي وو چې زیاتره د سند صوبې له کلیوالو سیمو نه وو. خو سیرونکي وایي بیا هم د پیپلز ګوند د اندازې نه کم خلک راغلي وو. بلخوا که څه هم په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ کې نوې حکومت واک سنبال کړ، خو د وسلوالو د تشدد لړۍ لا اوس هم روانه ده. په همدې اړه فارن پالیسی مجلې لیکلي، په افغانستان کې د دیارلسو کالو له جګړې وروسته دغه جنگ اوس په نظریه نه بلکې په پیسو او مالی ګټو ترسره کیږي. په دغه هیواد کې د قومي او اسلامي مقاصدو لپاره جنگیدل اوس وسلوالو کې جذبه نه پیدا کوي او نه دغه خبرې خلک د وسلوالو طرف ته اړوي، بلکې اوس مالی ګټو ته کتلی شي. طالبان په یو شمیر ولایتونو کې د غیر قانوني دندو کولو سرپرستی کوي چې دا شان دوی په دغه سیمو کې خپل اثر ساتي او وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره باید د دوی د مالي ذریعو خلاف کار وکړل شي. دا شان به دغه تنظیمونه هم کمزور شي. په هرات او هلمند ولایتونو کې وسلوال د سمګلینګ د ملکی او غیر ملکی ادارو نه په زوره د پیسو د شتمنو خلکو او سوداګرانو نه د عشر او زکات او دا شان د نورو لارو پیسې غونډوي. د ټولې نړۍ د 15 نه 90% پورې افیوم په افغانستان کې پیدا کیږي چې 80% یوازې په هلمند کې کرلی شي، خو له بلې خوا په هلمند کې تر ټولو زیاته ناارامي هم ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي.
خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، افغان طالبانو له دیار له سکلنو راهیسې شروع کړې جګړه لا هم روانه ساتلې. څېړونکي فکر کوي چې د طالبانو جنگ یوازې نظریاتي او مذهبي نه بلکې د مالي ګټو لپاره دی. د څېړونکو په وینا افغانستان کې طالبان د خلکو د تښتولو، قاچاق یا سمګلینګ کولو او ځینو نورو غیر قانوني لارو هر کال په میلیونونو ډالر لاسته راوړي. د طالبانو د ډلې د رامنځته کېدو راهیسې تر اوسه پورې د دوی جګړه څومره له نظریاتي هغې څخه د مالي ګټو ترلاسه کولو ته بدل شوې ده؟ په دې اړه د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون له لاسلیکېدو وروسته به 9800 امریکایي پوځیان د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره د روان کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو 14 کال وروسته هم د دوی په حملو کې کمی نه درغلي، خو څېړونکي وایي د طالبانو دوامداره جګړه اوس له نظریاتي هغې څخه تر ډېره پر مالي منافعو ولاړه ده. په کابل کې د جګړې او سولې د څېړنیز مرکز څېړونکی ښاغلی حکمت الله اعظمي وایي مخکې به د مسلمانو هیوادونو په مالي مرستو طالبانو خپل فعالیتونه پر مخ بیول، خو هغه مرستې دومره نه وي چې دوی د خپل ټول ضرورتونه ورباندې پوره کړي وای.
هغه ګروپونه چې مثلا د اسلام پالو په نامه یادېږي یا د اسلام په نامه جنګ کوي، دا کلیوال باید پیسې ورته ورکړي د زکات او عشر. دوم، مخدره مواد، دوی دغه ترانسپورت کار شروع کړی دی. یو کیلوګرام تریاک تقریبا دوی په زر کالداري باندې د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي، او هغه پیسې چې مثلا نړیوالې ټولنې د افغان دولت سره کومک کړی دی، د هغې څخه هم د دوی زیات عاید دی. هره پروژه چې په سیمه کې عملي شوې ده باید 10% طالبانو ته د دې ټاکس په نامه باندې د پیسې ورته ورکول شي، که نه هغه هیڅ امکان نه لري چې دا پروژه دي عملي شي. بل لو الهاره باندې مثلا دولتي او د حساب ځواکونو اکمالاتي کاروانونو نشته، هغه ته خدای پیسې اخلي. او بل د برق بل پیسې دي، مثلا د هلمند په ولسوالیو کې چې اکثره خلک هم خوشاله دي چې دا د برق پیسې هغه ته ورکړي، په دې خاطر چې هغه د طالبان د کیک حساب نور سره کوي. قیمتي ډبرې او نور مادنونو دی په ناقانونه ډول باندې استخراج کوي او بیا
دوه کاله مخکې ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویلي وو چې طالبانو په 2011 کال کې د قاچاق، انسان تښتونې، باج اخیستنې او بسپنو له لارې 400 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. خو د طالبانو د رژیم پخوانی د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل بیا وایي چې که څه هم دا خبره رښتیا ده چې بې له مالي امکاناتو هیڅ کار نه کیږي، خو د طالبانو د انګېزې لامل مادي نه بلکې معنوي دی.
داسي تصرفات چې شخصي مال د خبر متکول باندې واسي زاد غلو کاتي د معلوم الحاله کیفیت دي، او د مخدرات مواد موضوع په تبلیغات لحاظ یو حرب ده چې هغه په خلاف شاد وکړي چې ولې هغه په خپل واسي ثابت کړي چې مخدره مواد صفر ته رسیدلی، او اوس دا هم ممکنه ده چې په ځینو سیمو کې مشر زکات هغه کد تاریخو کشتي په بل هر کشتي شاید د خلک حاضر شي چې مهاجر طالبان ته ورکړي.
خو خبريال سمي الله يوسف زاي وايي په افغانستان کې د طالبانو او په پاکستان کې د دوی د مشرانو د ژوند د توپیر لکبله دوی د ټټوالي احساس کوي.
یو شمیر افغان طالبان هغه چې کله پاکستان ته ځي او هغه د خپل کمانډانانو یا نور او عجوان ګوري، هغه یو ډول د احساس کوي چې شاید دوی سره خنه کیږي، ځکه چې دوی الته زیات مشکلات غاړي داس وخت ته راځي چې شاید د اقتصادي مشکلات سره مخامخ شي، او الته دوی دا فکر کوي چې دوی په سربانیا بزنس کېږي یا تجارت کېږي، او هغه کسان چې دوی کمانډانان دي هغوی ژوند د دوی نه ډېر مختلف دی، حال دا چې دوی تر ټولو زیات قرباني ورکوي ځکه چې دوی افغانستان کې دننه وي.
په دې هکله چې په پاکستان کې د افغان طالبانو مشران په افغانستان کې پر طالبانو څومره تنظیمي او مالی کنټرول لري، ښاغلی متوکل وایي چې په پاکستان کې مشت د افغان طالبانو مشران په افغانستان کې د طالبانو سره ارتباط لري، خو کېدای شي په هغه کچه نه وي لکه په خوا چې وو.
وزیر شو ګورو چې تغییر تبدیل یو شان تلوائح عملی کېدل دا د دې گواهی ورکوي چې هغوی په خپلو اتباعو باندې کنټرول لري.
ښاغلی عظیمی وایي د افغان طالبانو لخوا چې کومې پیسې پاکستان ته ځي دا د افغانستان د اقتصاد لپاره لویه ضربه ده. دی وایي که په دولتي ادارو کې د فساد مخه ونیول سي د طالبانو عواید به قطع سي، نو دوی به په خپله ماته وخوري او له دولت سره به د سولې مذاکراتو ته اړ سي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، افغان ولسمشر اشرف غنی درې هفتې وړاندې د خپل چوکۍ لپاره د سوګند تر مراسم وروسته په خپل لومړۍ وینا کې سوله د اقتصاد بهتري، د درغلیو ختمول او اصلاحات راوستل د خپل حکومت لومړیتوبونه یا ترجیحات یاد کړل. آیا د ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي مشر عبدالله عبدالله ملي حکومت به په دې لړ کې د پام وړ کار وکړلی شي؟ په دې حقله د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د استاد نصر الله استانګزي سره ما بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې د ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله په پلانونو او نظریاتو کې یو څه فرق لیدل کېږي، نو آیا د دوی حکومت به وچلیږي او آیا د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د ماتېدو ویره نشته؟
د ماتېدو هیره به وي، اما که چیرې مسله په حسن نیت وڅېړو، حسن نیت مسله دا ده چې که چیرې دوی په واحد پالیسۍ او ستراتیژۍ باندې توافق وکړي دا د پاشېدو مسله له منځه ځي، او که چیرې دواړه خواوې په خپلو ایډیولوژیکو او انتخاباتي مسایلو باندې تمرکز وکړي په هغه صورت کې به زه فکر کوم چې د ماتېدو ویره شته، سره د دې چې د ګرانټوران نور نړیوال قوتونه دي، اما که په واحد استراتیژي باندې توافق ونشي زه به فکر کوم چې ډېر تر ډېره حد د ماتېدو امکانات شته.
ستانګزی صاحب، ولسمشر اشرف غني سوله راوستل له خپلو لومړیتوبونو یا ترجیحاتو څخه یاد کړي، پر پاکستان بیا بیا تور لګیږي چې د طالبانو د جګړې ملاتړ کوي. تیر ورځ د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل ته ورغلی و او د یو نوي آغاز خبرې کړې. حکومت باید د دې چیلنج یا ننګونې سره څه وکړي؟
زه فکر کوم چې د چیلنج څه حل کیږي چې نوې حکومت له خپل نړیوالو او ستراتیژیکو متحدینو سره نږدې شي او په پاکستان باندې فشار راولي. په دغه فشار په نتیجه کې دوی لارې وجود لري، یا دا ده چې په پوځي لار باید د مداخلو مخه ډپ شي، او یا دا چې دغه فشار نتیجه کې پاکستان د یو بلاک په مقابل کې واقع کیږي. کله چې راځي مجبور دي سوله خبرو کې هم همکاري وکړي، یو ښه ګاونډي په عنوان مذاکرات کوي. زه فکر کوم سوله خیرات نه وخته، نه لاس نه ورځي. په دې اعتبار زه فکر نه کوم کوم عمیق تغییر راشي، مګر دا چې د پاکستان په حکومت سیاست کوم لوی بدلون راشي.
ستانګزي صاحب، د افغانستان نوی حکومت لپاره د داخلي امنیت ساتل او د امنیتي ځواکونو لپاره وسلې او پیسې برابرول هم یو لوی چیلنج یا ننګونه ګڼل کیږي. آیا دا یوازې د امریکای سره په امنیتي تړون چې د افغان ځواکونو د مرستې ضمانت پکې شته کافي شول او کنا نور لارې چارې هم په دې لړ کې ضروری دي؟
په دې برخه کې د شیکاګو کانفرنس پر مبنا او روسیا د ویز د کانفرنس پر مبنا 15.1 میلیارډ ډالر به په کال کې د افغانستان د پوځي ځواکونو تجهیز لپاره ولګول شي. شرط دا چې یو خو نړیواله ټولنه په خپلو قولو باندې وفاداري، له بلې خوا نه په دغه مصرف کې باید شفافیت او روڼتیا وجود ولري، همداشان د فساد د کرپشن مخه ونیول.
ستانګزي صاحب، افغان ولسمشر اشرف غني د پراخو اصلاحاتو راوستلو او درغلې او د ختمولو واده هم کړي، د بشري حقوقو ادارو هم لاغه غوښتي چې سم خلک دي په مهمو پوسټونو ولګي، دا خبرې څنګه عملي کېدې؟
یو د کادرونو یا متخصصینو ځای په ځای کول دي چې د خپل اصلاحات لپاره یو ګام، یو د ظرفیتونو او فرصتونو مساعدېدل دي. ظرفیتونه په دمالات کې موږ باید اقتصادي لحاظ ظرفیت لرو، په کادري لحاظ ظرفیت لرو، او هغه ځانګړي فرصتونه باید رامنځته شي ترڅو اصلاحات رامنځته شي. زه فکر کوم افغانستان خلک هم اصلاحات غواړي، دا دواړه ګروپونه هم اصلاحات غواړي، زموږ نړیوال متحدین هم اصلاحات غواړي، خو دا باید یو جامع او لوی پلان له مخې عملي کړل شي په هغه صورت کې نتیجه ورکوي. تر اوسه پورې چې مقررانې شوي ښې مقررانې شوي د کې شک نشته، خو دوی ته ما مخکې هر څه فرصتونه هم ضرور دي چې ورته مساعد شي.
نصرالله ستانګزي صاحب، افغان ولسمشر اشرف غني ویلي چې لومړی د ګاونډیانو او بیا د نورو نړیوالو سره د تجارتي اړیکو له لارې به افغانستان په پښو ودرې، د دې لپاره په عملي ډول څه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې باید په څو برخو برخو باندې وویشل شي، یو هغه فرصتونه او ظرفیتونه دي چې افغانستان اوس په اقتصادي برخه کې دي، مثلا د ترانزیت مسله، مثلا د قانونو مسله، مثلا د اوبو مسله، دا باید په لنډ مهال کې رامطرح شي او همدارنګه د سره جفت باید د کار فرصتونه او کاري شغلونه او فرصتونه مواقع ورته مساعد شي. دوم د لنډ مهال یا متوسط مهال پلانونه دي چې د هغه په ارتباط باید افغانستان د انرژۍ لپاره د لارو د جوړولو لپاره کار وشي. او اساسي خبره چې اوږدمهاله ده، افغانستان باید په سیمه او نړۍ کې د لوی اقتصادي ګیم او لوبې یوه برخه وګرځي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
زینډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
دوستو په لمو سلسله تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې څه چې باید د پاکستان نه زموږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د پښتونخوا د درنګونو یا قانونو مالکانو تنظیم فرنټیر ماینز اسوسییشن خبر پښتونخوا غړو د پېښور پریس مخې ته پرون احتجاجي مظاهره کړې وه او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف څخه غوښتنه کړې وه چې د حکومت لخوا د مدنیاتو او د درنګونو مالکانو سره زیاتې کیږي او د دې نه دیده نوټس واخلي چې د دې خلکو سره د زیاتې بند کی. په دې حکله د شبیر جان څخه نور تفصیل اورو.
د پیښور پریس کلب مخې ته خپل احتجاجي مظاهره کې د خیبر پښتونخوا د درنګونو مالکانو رتنظیم مشر شیربندی خان مروت چې ورسره د ټولې صوبې د درنګونو مالکان شامل وو مشال لیړو ته وویل چې حکومت په دوی باندې رایلټي یا ټیکس 15% سیوا کړ دی چې له وجې د درنګونو کاروبار دا وخت بند ولاړ دی. دوی دا هم وویل چې څلور میاشتې وړاندې هایکورټ حکومت ته امر کړی و چې د درنګونو مالکانو ته دې د کار شروع کولو لپاره چلانونه ورکړي، خو لا تر دې دمه دوی ته اجازت نه دی ورکړی شوی.
منرل ٹرانسپورٹیشن چکم دی نیزونو نا مونگا مال را رہو مارکیٹ تا پدی باندې گورنمنٹ تا مونگ زان دا بیا رائلٹی ورکو نو پدی رائلٹی کی دو اس 1500% اضافہ کڑے دا پاکستان پا تاریخ کی چیتا دا رائلٹی 1500% نا دا زیادہ سلے نو دیل وجہ دا ٹول سیکٹر جام پروت تا ہائی کورٹ مونگ تا ڈرونا رکڑی دی چی بھائی دو تا چلان بکو نا ورک ہے ٹرانسپورٹیشن دے بارا مونگ تا نمیلا ویدی تر اس پوری سلو سلور میں آستے پکی ہوا تلے اس دوی پا 1 کروڑ روپے دے بینک بیلنس 1 کروڑ روپے پراپرٹی سرٹیفکیٹ رانا
احتجاجی مظاہرہ کی گڑن کون کی دادغ تنظیم جنرل سیکرٹری حاجی عبدالجلیل وائی چې خیبر پختونخوا صوبہ کے دما دنیا تو ڈیر ذخیرے دی اور ددے کاروبار ہم تردے دما ڈیر خراوان وو، ولی موجودہ صوبائی حکومت دا غلط پالسو او فیصلو دا وجے دغ کاروبار اور دے سرا تڑل پلکن کار کون کی ڈیر اغیز بن شوی دی.
ازارا ڈویژن چترالم خدے بنیرم خدے ڈی خان او کوارٹ علاقہ پدے کڈی رقم مدینت پرتی دی چې دا کوم دیو دا پالیسیانی بدلی دا بدلی او بینونه لګی د خپل ځان د پاره لګی نو چې کومه ګټه روانه ده دینه به هدا ګټه روانه ده ماینته په دو چې کومه پابندی دا ګوره د سر بالکل د ماینته به یو شو دا بالکل تبایته روانه کبس کم 7 کروڑ روپے وی وو دی غبن کړی او چاله چې دین پټ پټ چې کم کم کسانو د زونه ورکی هغه د زونه ورکی خو کم چې حقدار دی هغه د سنې ملایوي.
ولی هم پدې لکم چې کله د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو صوبایي وزیر ضیا الله پردین او پختل نو هغه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سره د ملاقات د وجه پل لند درس کې ول چرالټي د دې صوبې حق ته او بل دا چې دوی سره سلا مشوره شوې ده.
دا بالکل دروغ وي. خان بوډو ابلیک مل روان دي بالکل د صوبې یو رایټ ته څو کاله پس ټول صوبې په برابر
دا ماینز یا درنګونو دغه مالکانو په خیبر پښتونخوا کې واکمن ډلې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نه غوښتنه وکړه چې اوو ورځو کې دننه دننه د دوی ستونزې هوارې کړي، یعنې دوی به بنګاله کې د هغه د کور مخه ته درنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621، په لنډو صفو 2013، 1515،
15,000 او 1,380 کلو هرتز ساوری دلشه.
اوریدونکو سواد کې د قیمتي کارونو کاروبار کوونکي وایي چې د وروستیو کې تی چارواکي رشوتونه غواړي او ګڼ نور مشکلات ورته جوړي. دوی زیاتوي چې که څه هم له یو ځای څخه بل ځای ته د قیمتي کارونو د وړلو په وخت ورسره ټول ضروري کاغذونه موجود وي، خو بیا یې هم پولیس او نور چارواکي تنګوي. دوی کې ځینو یې مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې که حکومت دا مسله حل نه کړي احتجاجونه او مظاهرې به شروع کړي. نیاز احمد خان به رپورټ لري.
سواد پریس کلب منګوره کې د قیمتي کانو کاروبار کوونکو اتحادیه آل پاکستان جیم مرچنټ ایسوسیشن یو شمیر غړو په ګډه خبري کانفرنس ته وویل چې دوی حکومت پاکستان ته هر کال په کروڑو روپۍ زر مبادله ورکوي او د پاکستان قانون تر سوري لاندې کار کوي، ولې بیا هم د ملک په بیلابیلو سیمو کې مرکزی حکومت غړي دوی تنګوي او دوی څخه بډې رشوتونه هم اخلي. په دغه اړه د اتحادیه مشر حاجی رسول خان وویل چې د خراب امنیت له وجې د بهر هیوادونو کاروباري خلق دلته اوس نه راځي، نو ځکه اوس دوی په خپله د قیمتي کاڼي بهر هیوادونو ته وړي.
کله چې پارٹی نه راځي نه مونږ دا مال چې کوم ځای را پیدا کوم دا مونږ باقاعده د سٹیٹ بینک په اجازت نامه باندې فارم اے فارم بی فارم سی والو دا بهر دنیا ته ویسو دا هغه په تھرو باندې مونږ په سٹیٹ بینک باندې روپۍ راوړو. 1983-84-73 عین زمونږ سره باقاعده کاغذونه شته، پپا کارنی باندې هیڅ قسم پابندی نشته، ولې چې په دې باندې ملک ته زر مبادله راځي اوس په کې کسان راوځي دی هغه په دې باندې تکلیف ورکوي. لہٰذا منگ دا اپیل کو دا خپل مرگری دا ایسوسیشن آل پاکستان دا اپیل کے چے کم کسان زمنگ مرگری پلا اور من تنگئی دا دے دا پارا منگ دا درخواست کو چتا میرا بانیو کا ہو تا ہدایت ور کچا غا زمنگ مرگری نی تنگئی.
د اتحادیه جنرال سکرتر افتخار خان وای چې قیمتي کانو کاروبار سره په لکونو اولس روزګار تړل دی او د سخه حکومت ته هم ډیر آمدن ملاويږي.
یره زما په خیال تقریبا کنینو سلور نیم لکه کسان د مونږ د سواد د شمالي علاقه جات به شمول پنجاب بلوچستان کراچۍ یعنی سند د تقریبا سلور نیم لکه کسان به د سره وابستای تایلند تزي جاپان تزي چاینا تزي امریکه تزی انگلینڈ تزی فرانس تزی یعنی د دنیا جرمنی تزی دنیا ډیر ممالک ته چې دا ټول اغه سره چې دینو ایکسپورت کیږي او حکومت ته پدې کې کم اس کم چې نه چې د کروڑو په مال خرچ یال تا نو هغه ته پکې د 2.5 لک روپو پورې آمدنی د سې دا اربون روپۍ خرچېږي.
حاجی رسول خان جاتوی کچری دغه لړۍ اون درولې شو نو دوی سره په اتحادیه کې په زرګونو خلک شامل دي، دوی به په احتجاج لاس پوری کړي.
ثابت بنیر کے 430 کارخانے دی د ماربل پدی جیم کی راجی پاگے میں نے باقاعدہ کی گئی ایکسپورٹ کرنے جی پدی کے سوپ سٹون دے پدی کے کرومائٹ دے پدی کے جگہ دے کاپر دے ڈاکٹر زمنگ پدی ڈویژن اور پدی صوبہ سرحد کے دو جی منگ بدا آگے زبردست احتجاج شروع کا حکومت تب آگے نڈیر تکلیف آؤ دفعہ پریشانی پتی شروع.
د قیمتي کانو کاروبار کوونکو دغه ستونزو په اړه مو چې کله د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
خلک دي زیاره دي په لارو کې مشکلات راولي او کم خلک دي زیاره دي بے ځایه د عین قانون نه بالاتر څنګه چې دا څه خبره نو زمونږ هم درځي او زمونږ سپورټ به دوی سره او موږ به هغه مخکې کوو ضرور وکړو چې زمونږ دغه مهرباني وکړي د هغې نشاندهي وکړي چې هغه پلان کې چیک پوسټ
د قیمتي کانو کاروبار کوونکي وایي چې دوی سره دغه زیاته او تنګول د مرکزی حکومت لخوا کیږي او کچره دوی احتجاج وکړو نو حکومت ته به زر مبادله ترلاسه کولو کې لوی زیان ورسی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو قبایلي سیمو کې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو خلکو سره د مرستې لپاره د اسلام آباد په لوک ورسکی و میله روانه ده. دلته د خیبر پښتونخوا، پنجاب، بلوچستان او سند صوبو مختلف کلتوري څیزونه ایښودل شوي دي. د دې میلې منتظمین وایي چې له دې لارې په راتلونکو پیسو به د قبایلي سیمو بې کوره خلکو سره لاس امداد کوي. نور تفصیل به یې احمد الله درته وایي.
د اسلام آباد په لوک ورسا کې د روانې میاشتې 12 منټې نه شروع شوې د میله کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، پنجاب او سین صوبې سره تعلق لرونکو یو شمیر خلکو د 150 څخه زیات سټالونه لګولي دي چې پکې د یادو شوو صوبو ثقافتي توکي ایښودل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان سیمې سره تعلق لرونکي شاه بهرام چې میله کې سټال لګولې دی وایي چې هر کال په دا قسمه میلو کې ګډون کوي.
تمغه امتیاز اخستے دا ما گولڈ میڈل اخستے دا دا لوک میرا تقریباً مجھے ہر کال غواڑی او مجھے دغه میلے تار کال راجو فی الحال خدا دے چے گٹ ہونا کڈے کی خوچے او عام میلے وی نو گٹ ڈیرے کی نمائشن وی راضی نو تقریباً خکار پچ کی
پمیلا کی دو بلوچستان صوبے نا راغلی خلق ہم خپل سٹالون لگولی دی د کوٹے سرا تعلق لرون کی حبیب الرحمن وئی چے دی میلے تہ پدی غرض راغلے دے چ خپل متاثر قبائلی اورون سرا مرستی وکڑی
دل تمج دا بلوچستان سخه دا بلوچی او دا پختو ہینڈی کرافٹ راوړی دي مطلب شالونا سوتان غاړي ټول هند وینډ دي وغیرہ وغیرہ دا د کښنی میله د غټه میله نه د آی ڈی پیز د پاره سوځ د ټیم متاثرین دي دغه په د پاره موږ د بلوچستان سره غلی چې مطلب موږ خپل متاثرین سره شیرینګ وکاو دغه د پاره د میله موږ لګولې نه
د لوک ورسا د مطبوعاتو څنګه یو افسر محمد خان مشال ریډیو ته د میله په حق لوویل
څنګه چې د دې سرخط نه واضحه ده چې د میلې مقصد په فاټا کې د اپریشن لوجې متاثر شوی خلکو سره مرستې کول دي. دا میله د 12 منټې نه شروع ده او د روانې میاشتې 13 منټې پورې بجاري وي. د میله کې مختلف قسمه سټالونه لګول شوي دي. په دې کې د لاس جوړ سامان پروت دی، انځورګری پکې کیږي، جامو، شالونو او نور مختلف شیانو سټالونه پکې شته او د میلې نه چې څومره پیسې راجمع شي هغه ټول به د قبایلي سیمو متاثرینو د خیر ښېګڼې لپاره خرج کول شي.
محمد خان زیاته کړه چې دا میله هر ورځ سهار د 12 بجو نه تر ماسختن د 9 بجو پورې جاري وي او خلکو له پکار دي چې د میلې تراشي او قبایلي سیمو متاثرینو سره په څنا څه ډول مرستې وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورز دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.